د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بې وزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي، ډېری د لږو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځني پوړ خلک دي.
په یو بل راپور کې به واورې چې ځوانان وایي تر نشې پرېښودلو وروسته بیا هم زموږ سره څوک واده نه کوي.
عاشق دختر خالیمون وقتی کونا فامینا
د خاله پر لور می مهمم، کله چې هغوی زما له نشې څخه خبر شول خپل لور یې بل چاته ورکړه.
دا چې د اسلام له نظره څوک په دې اړه مسؤلیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی د روژې په ګډون ټولو عبادتونو ته وهڅوي، په دې اړه مو له مولوي سید مومین سعید سره مرکه کړي.
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینل، خو دوی باندې دا شنه ده ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي.
د ادریس په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله په کور او ټولنه کې یوازې سویم.
مخکې مې نشانه کړه ولا کار مې ښه جوړ و، اوس د سمو د کې د نشانه جز شوی ده، مشرې زمونږ نه لرم، هر څه لږ په تخصی.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اوف، دا ماشومان خو مړه دي، دا ښځه بېچاره کې مړه ده. تو ودرېږه، دا سړی لکه چې ژوندی دی. وروره، ای وروره، ته ژوندی یې؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د افغانستان په جنوب کې د یوې نمونهیي سروې له لارې موندلې چې د کوکنارو کښت منع کولو په بې ساري ډول بیکاري او بې وزلۍ ډېره کړې ده. دې شبکې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته کتنه کړې او د دې کښت منع کولو پرېکړه یې ناسنجیده او د کوچنیو ځمکوالو او مزدورانو لپاره بدمرغه بللې ده. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په دې راپور کې واورو.
تر دوو کالو ډېر وخت کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت منع سوی او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې همدا اوس د دوی نظامیان د کوکنارو د کښتونو په ویجاړولو لګیا دي. په دې اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د افغانستان پر اقتصاد او بزګرو پر ژوند د کوکنارو د کښت منع کولو اغېز ارزولي او په هلمند ولایت کې په نمونهیي ډول له لسو بزګرانو او کارګرانو سره مرکې کړي دي. د دې شبکې په راپور کې راغلي د کوکنارو د کښت منع کولو له امله کوچنیو ځمکوالو او د دې کښت کارګرانو ته ډېر زیان اوښتی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې غړي میرمنې جلینا بجلیکا د دې شبکې د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پرېکړه ډېره ناسنجیده او له مرستندوی هیوادونو له مشورې پرته سوې ده. له همدې امله یې بې وزلي ډېره کړې ده.
The most affected by the pimp poppy ban in Afghanistan.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي، ډېری د لږو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځني پوړ خلک دي. دا چې د کوکنارو د کښت منع کول به د هغوی پر راتلونکي اقتصاد څومره منفي اغېزې ولري په راتلونکي کې به روښانه شي. دا د کوکنارو د کښت په بدیلو پروګرامونو پورې اړه لري او په دې پورې هم اړه لري چې آیا د کوکنارو د کښت منع کولو حکم به په راتلونکو کلونو کې هم په همدې جدیت سره عملي شي که
نه.
خو د کوکنارو د کښت منع کولو له امله ډېره ګټه منځنیو او لویو قشاکوونکو ته رسېدلې ده، ځکه چې په 2022 میلادي کال کې د یو من تاریخو بیې 4.5 کیلوګرامه کېږي 1600 امریکایي ډالر وه، خو په 2023 میلادي کال کې 4800 امریکایي ډالر ته پورته سوه. د افغانستان په جنوب کې بزګرو د تحلیلګرانو شبکې ته ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو وروسته له دوی سره د طالبانو د حکومت او بهرنیو ادارو یوازې د 4 میاشتو لپاره د لږو خوراکي موادو، اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سرې مرسته کړې او تر یوه کال ډېر وخت کېږي چې دا مرستې درېدلې دي. خو د طالبانو حکومت د کوکنارو بدیل کښت او د دې کښت منع کولو ناوړه اغېزې له پامه غورځولي او د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د ویاند مرستیال حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي دي.
اوس په افغانستان کې د خضره توکو د کښت کچه بیخي صفر ته نږدې شوې ده. د قاچاق او دلته د نورو مصنوعي نشه یي توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د افغانستان د تاجرګرانو شبکې موندلې چې نړیواله ټولنه هم د کوکنارو د کښت پروګرام بریالیتوب ته د شک په سترګه ګوري، ځکه چې شل کاله پخوا او وروستیو دوو کلونو تجربو ښودلې چې دغه ډول پروګرامونه د بزګرانو اړتیاوې نشي پوره کولی.
په راپور کې مو واورېدل چې د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
د نشایي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشایي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې هغه ځوانان چې د احتیاط له امله مجرد پاتې دي وایي چې د میرمنې او د کورنۍ نشتوالی هغوی د راتلونکي ښه ژوند په برخه کې ناهیلي کړي دي. ځینې معتادین بیا وایي چې د دوی د احتیاط له امله یې خلک له زوی او لور سره واده نه کوي او په دې ډول یې کلونه کلونه اولادونه مجرد ګرځي. د معتادینو د درملنې کارپوهان بیا وایي چې د معتادینو او د هغوی له کورنیو سره خپلوي نه کول او نشه یي موادو استعمال د دې لامل سوی چې د دوی احساسات زیانمن سي او کورنۍ جوړولو ته زړه ښه نه کړي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
په ډېرو لویو ښارونو کې هغه بې کوره معتادین یو ځای سره اوسېږي چې له کلونو راهیسې خپلې کورنۍ نه دي لیدلې او یا یې هم ودونه نه دي کړي. د ګاونډیو هیوادونو برعکس په افغانستان کې ډېری معتادینو د بېلابېلو دلیلونو له مخې ودونه نه دي کړي. اته دېرش کلن جمیل تر اوسه مجرد دی او د دې کار پړه پر خپله غاړه اخلي.
د خاله پر لور مې میم وم، کله چې هغوی زما له نشې څخه خبر شول خپله لور یې بل چاته ورکړه. له مور څخه مې وپوښتل چې په دې برخه کې مو ولې بېغوي وکړه. هغې راته وویل چې زویه، داسې فکر وکړه چې ستا د خاله زوی معتاد دی او ستا د خور غوښتلو ته راځي. آیا خپله خور دې ورکوي؟ ما وویل هېڅکله نه.
جمیل زیاتوي چې د خپلې کورنۍ لپاره لوی سرخوږی دی، ځکه مور یې غواړي واده ورته وکړي چې په دې ډول یې کورني مسؤلیتونه له نشو څخه راوګرځوي. خو د افغانستان غوندې کلتوري ټولنه کې د احتیاط زیانونه یوازې له معتاد سره نه دي تړلي، بلکې ټوله کورنۍ ورسره ځورېږي او تر ټولو لوی زیان یې اولادونو ته رسېږي. قیوم چې د څو اولادونو پلار دی وایي چې څو کاله کېږي زوی ته یې خلک د هغه د احتیاط له امله خور او لور نه ورکوي.
اوس شتمنی او اعتبار نه دی را پاتې. د باجه لور مې خپل هغه زوی ته وختله چې لوړې زده کړې لري، خو باجه مې زما د احتیاط له امله خپل لور زما زوی ته ور نه کړه. ویلې پلار دې پوډري دی، له همدې امله یې زما زوی ته خپل لور ور نه کړه.
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي که معتادینو ته د واده کولو چانس برابر شي، بیا هم د دوی د احساساتو زیانمن کېدل او د کورنۍ نه ساتلو او پاللو ویره د دې لامل کېږي چې هغوی واده ونه کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار وایي چې نشه یي مواد د انسان ذهن، عصبي سیستم او عاطفې ته زیان رسوي.
د مخدره توکو په واسطه باندې اکثره د مغز دغه لمبیک سیستم، تلاموس، هایپوتلاموس دا ټول متضرره کیږي، چې په نتیجه کې مثلا د هایپوتلاموس ترشحات ضررناک کیږي او هغه خپل هغه هورموني افرازات کموي. په نتیجه کې احساسات د منځه ځي، د غیرت احساس هم یا د کمښت سره مخ کیږي او یا چور د منځه ځي.
د افغانستان مخکینی جمهوری نظام د بشری حقوقو د 1999 شمسی کال پر راپور کې راغلی چې په افغانستان کې ډیرو هغو نارینه او خپلې ښځې طلاق کړي چې معتادین وو، ځکه نو خلک له معتادین او د هغوی له کورنیو سره خېخي او خپلوي ته غاړه نکدي.
تر نو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې 24 ساعته د سهار له 6 څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو سپونو 21 او 25 مترو او د ماخام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 1200 منځنۍ څپو باندې واوري. د نورو هیوادونو په ډول په افغانستان کې هم ډیر معتادین اوسېږي. دا معتادین چندان عبادت نشي کولی، په تیره بیا روزه خو ډیره ورته ګرانه ده. دا چې د اسلام له نظره په دې اړه څوک مسؤلیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی د روزې په ګډون ټولو عبادتونو ته وهڅوي، په دې اړه مو له مولوي سید مومین سعید سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې معتادین په تیره بیا بې سرپناه معتادین روزه نه نیسي او د دوی شمیر هم خورا ډیر دی. د اسلام له نظره دا کار څومره ضایع بلل کیږي؟
روزه چې دا خپل یو تربیتي پروګرام دی، لکه شاه ولی الله صاحب دهلوي وایي رمضان کې یو فضا جوړیږي. دا فضا د روژهدارانو د صالح اعمال له لحاظه پیدا کیږي چې ټول انسانانو باندې حتی فساق باندې هم دا تاثیر پیدا کیږي. کم خیال کړي جمعتونه ډک سي رمضان کې، دا خپل یو تاثیر د روژه. کوم کسان چې نشه کوي بالکل دغه نه محروم ده، سره د چې خپل محروم ده د دې تاثیر په نورو باندې هم منفي تاثیر په اولاد باندې، ځکه اولاد پلار ته ګوري چې زما پلار روژه نیسي روزه څه ده. نو دا خپل یو لویه ضایعه ده چې روژه نه نیسي، کورنۍ مؤثر سي، لیدنه ذهنیت خراب سي، دا یې ضایعه ده.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار ویسي، په دواړو حالاتو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د اسلام حکم څه دی؟
اسلام په اول ابتدا کې صد ذرایع لپاره دوی ممانعت کی چې دا کار باید نه کړي، نه نشه وکړي او نه داسې حال ځان ته ورسي چې باید نشه او خمار سي. دا دوه حالت پیا راسي. اوس دا داسې سوی ده او نشه او خمار ده، نو کوم حالت کې چې انسان ځان نشه کی سکران ته ځي، قیاسي په شراب باندې کولی سو وایي چې تعزیرا اسلامي احکام دته متوجه ده. روژه، لمونځ، دا ټول چې ځای کیږي د نشه او د خمار په حالت کې، ګناه ټولو ته متوجه ده. هر څوک چې زراعت دي کې، هر څوک چې تجارت دې کې، اشرف علي تانوي صاحب لیکي چې کوم کس ځان په قصد مریض کې دل لپاره چې روژه ونه نیسي، بالکل په دې باندې قضایي ده.
ځینې بې سرپناه معتادین کافي خواړه نه لري او په ورځو ورځو وږي ګرځي، په داسې حال کې دوی څنګه وکړای شي چې روژه ونیسي؟
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کې، لکه دا معتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کوي یا سکر کوي یا شراب نه استفاده کوي، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپل خوراک خرچه دی ورځې نشي برابر، نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو عقل، سالم عقل راته ورکړی و، نو هغه خپل پوه، هغه خپل شتمنۍ مکمله دی، خپل منزوي او خپل لاس باندې. بس دا ګناه ور باندې ده، کوم کسان چې دې کې دخیل ده هغه ګناه خامخا برگشت غوی باندې همسته. ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احرص علی ما ينفعك، تاسو منفعت طرف ته میلان وکړئ. هغه کار وکړئ د دنیا لحاظ چې هغه منافی، دا خو بې منفعت کار څه ده چې بالکل منفی تاثیر، منفی اغیز په جامعه، ټولنه، کورنۍ، په ټولو باندې لري. نو د دغه مسؤلیتونه ټول د ده په غاړه ده چې ابتدا کې د عقل او بلوغ او تصرفاتي کامله سره دا کار شروع کړي.
طبي ډاکټران معتادین سخت ناروغان بولي او په اسلام کې هم ناروغانو ته د روژې خوراک روا دی. آیا د اسلام له نظر هم دوی ته د روژې خوراک روا دی؟
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینول، په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي، ځکه د مریض حکم نه لري. اگر چې ظاهري ډاکټران، طبيبان هغوی وایي چې دوی سخت ناروغان دي،
روزه له معتادینو سره د نشي په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
که یو معتاد وغواړي چې صحت پیدا کړي، په اسلام کې ډېرې لارې شته. امام شافعي رحمه الله یو قول نقل چا پوښتنه وشکو کو چې دا حشیش یا دا کوم معتادی شیان چې خلک استفاده کوي، که څوک هغه نه استفاده ونه کړي ووژل شي، مرګ ته مخامخ شي. امام شافعي صاحب په جواب کې وویل چې ضروری ده، حتی واجب ده چې دا نشئی مواد نه لګ لګ استفاده وکړي، خو بالتقلیل مراتبا. معنا یې دا ده چې کرا کرا به کم کې ځان بیتداوي کوي. بهترین تداوی دا ده چې ځان سره تصمیم ونیسي دا نشئی مواد هغه اندازه استفاده کړي چې د ژوندۍ پاتې شي. کرا 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 په مراتب باید کم کړي. دا یو طریقه. دومه طریقه بالکل روژه، دا خپل یو ظرف ده د صلاح، هدایات او داسې د صحت د هر شی لپاره. لا نشان هم کولی چې دا روژه نه استفاده وکړي، قصد وکړي یو سهار روژه تر غرمه پوری، غرمه نه ورسته په دې باندې داسې حالت راځي چې امکان نه وځي، بیا کولی شي هغه نه استفاده، سبا ته تر مازدیګره کېدی شي، بله ورځ کولی شي ان تر ماښامه پورې روژه ونیسي. بالکل دا بهترینه لاره ده، بهترین یو فرصت ده دوی ته ځان په دې باندې تداوي کړي. یو روژه چې دا خپله په تغییر خاصیت کې، تبدل حقیقت کې عجیب رول لري. یعنی کولی شي چې انسان خپل حقیقت چې هغه معتاد ده، اعتیاد ده په نشوي توکو یا نورو بدو عادتو اخلاقو، هغه خپل حقیقت تبدیل کړي په صلاح او خیر او آرام معاشیت.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسؤلیت لري چې د هغوی درملنه وکړي او روژې نیولو ته یې وهڅوي؟
دا یو فرصت د معتادین د کورنۍ لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي. ډیر خلک دا انتظار وباسي چې کال کې رمضان راشي، ځان سره وایي چې ان شاء الله زه به دا رمضان کې دا مرض یا دا نسوار یا دا سګریټ یا دا نشه یا مخدره یا مسکره هر شی چې ده هغه زه ترک کوم. د دې نه معلومیږي رمضان خپل یو فرصت دی هغو لپاره چې د تداوی کړي. نو کورنۍ خامخا دا تصمیم باید ونیسي چې په رمضان کې زه خپل معتاد او مریض باید تداوی وکړم.
په دې برخه کې د دیني عالمانو مسؤلیت څه دی؟
دینی عالمان مسئولیت داری چه ده کاروبار، ده تجارت، ده کرونده، ده زراعت، تحذیر بیان کی، جوشدار بیان کی، ده شریعت کی چکم ممانعت راغل یغا باید بحث کی، او نور روژه کی باید علما کورونایو تا، او نور نوی نسل تا باید تجویز کی، چه روژه یقینا نجیب فرصت داری تداوی لپارا، او روژه انسان صابر روزی،
د اسلام له نظره نظام د معتادینو د درملنی، پالنې او روزنې په برخو کې څه مسؤلیتونه لري؟
فاصل او ابتدا کی دده قاچاق منه کی دده زراعت منه کی دده کاروبار تجارت منه کی هغه وروسته بیا راځي په افراد باندې افراد تداوی وکي خلق باید سره همکاري وکي مسولیت او مکلفیت لري چې نظام سره کومه کی په دې راسته کې ځکه دا یو انساني معامله ده نه سیاسي ده. نو ټول انسانان باید په دې باندې توجه وکي پر راس کې باید نظامي ټول نظامون هر چیرته چې د مسولیت او مکلفیت ده چې تش په نامه نه باید حقیقي کار وکي د دوی تداوی کی د کورنۍ په همکاري سره.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
تر نو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکو ادریس چې اوس د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستر دی، تر نشي مخکې د موټرو مستری و چې په ورځ کې به یې درې څلور زره افغانۍ ګټلې او په سیمه کې په تکړه مستري مشهور و. خو کله چې معتاد شو مشتریان ورباندې بې باوره سول او اوس څوک موټر نه ورولي. ادریس وایي چې یوازې دومره پیسې ګټي چې نشهیي مواد پرانیسي. دا چې ادریس ولې نشې ته مخه کړه او نشو یې بدن ته کوم زیانونه رسولی دي، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نه نشه مخکې مطالب د مکتب هم دولسم مې چې خلاص بیا بوکس ته مې شروع کړو تمرین مې کوو خو کیک بوکسر هم مې هغې استعمال کړې اخته شم بیا بوکس مې رانه پاتې شو ډنګر شم هډوکې مې وچ شي ځان مې چې کته پوه شي ځان نه ډارېدم د قواره مې خراب شوی وم. خپله کوپیکه شم د موټر او لنګمانم د موټر ښه مې کار هم جوړو خپله مې استاد یم خپله ځان ته دوکان لرم شاګردان هم لرم دو درې دانې د ورځې چې کم مې ګټه پوه شي درې زره درې نیم زره تر څلور زره پورې زما پیدا وي. خو والا بس د بلال ملګرو سره ناست هم بس یو ورځ را باندې پان وشه بل ورځې سګرټ را باندې ووهي وهله سګرټ همڅه خرا خرا چرس ته خدمې شیشې ته خدم بس چا مې پوډر نه دي وهلي نور مې یو رانونه نه پاتې سګرټ مې وهله چرس مې وهلي تریاک مې وهلي عین مې زرقې ته کړی ځان ته پچکاری والا رګونه مې یو رګونه نه دي پاتې ټول وچ دي. د ما تقریبا یو اته کاله کې سینه شکوم د مکتب لوم صرف نه مې نشه شروع کړی. لومړی نشه مې له پنجافان نه شروع کړ بیا سګرټ شي بل چرس بیا ځکه په شراب تابلیټ شو من شیشې ته واوښتم بیا تریاکو ته واوښتم. د بدن د مخ جلد ته مې توان رسېدلی ده د لاس بندو هډوکي ته مې توان رسېدلی ده وچکړی یم ډنګر شوی یم مخکې ښه چاوم بوکسر وم هر یو کوڅې کې ډارېدو هر یو مې ګوژ را پورې خان یار یم والا مخکې مې نشانه کوله کار مې ښه جوړ وم اوس د څه موده کې د نشه مې ډېر شوی ده مشریز مې نه لرم هر یو سره چې بېرته تختي په انداغ د مریضي مشکل ده مریض د سره کوم سلامان خلاص مې موټر ته سمون شي تړلې کوم ډیر نه شوی دی موټر مې خلاص کړی تړلې پوه شي موټر حرکت نه کوي مې بل ساز زرا وسه په نشه مې کم لګولې به 200 300 تر 500 په ما دوه ورځې لګولې ځان مخکې شي نشه مې کول خو ما اوس د نشه کوم د سن مثلا نه کینی ټول نه مخ ګرځي او دا چې مشکلات نه ژوند کې سره مخ کې شوی اوس ګوښه نشي نه خپل ځان ته کینم خپل ته خرمه کور ته سپیشل روم هغه کور ته ورکوم په شنو نور خپل خپل کار مې پیږي بس نور څه څه کار نه لري ولدا نشي لا جنگ مې کار ورځ ما جنگ کور کې خو کې نشم لکه ولکه مو ادم وخت کړه او کاروبار مې جوړو.
دا زه د رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې سلیم یو ګړندای موټر دربست کرایه کوي او لخپل کورنۍ سره یو ځای له یو ولایت څخه بل ولایت ته روانېږي خو په لاره کې ټول کورنۍ مري او سلیم یوازې پاتې کیږي. دا چې د دې غمجنې پیښې علت څه دی دا به په دې ډرامه کې واورو.
السلام علیکم استاد.
وعلیکم سلام ستړی مشر.
استاد جان تر جلال آباد ته پوره پچوځي
دروازه زی
هو دروازه زو
بس زر روانی راکه کنه.
ښه سمه ده، خو یو شرط لرو، هغه دا چې زموږ په خوښه بځي.
پوه نه شوم څنګه ستاسې په خوښه.
ما ویل دا ښځې او ماشومان راسره دي، که په لار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودروي.
بیګم اوس باداره، بس داسې وبوله لکه دا موټر چې تر جلال آباده بوري بیخي ستا وي.
بس خیر اوسې استاده، ښځې روخېزه موټر ته. استاده دا ډله خو خلاصه که چې ماشومان هلته کښېني، ټول په سیټو کې نه ځایېږو.
په دواړو سترګو راځئ ماشومانو. ځای په ځای شوې؟ په خیر.
و ځای په ځای شو، درځه له خیره سره.
پاداره تا دې اولادونه دي؟
هو اولادونه مې دي.
په جلال آباد کې کار لرې که څنګه؟
هلته مې ورور اوسېږي، د زوی واده یې دی، هغه واده ته روانې.
ښه اوس پوه شوم.
استاده څه کوې په موټر کې؟ د چرسو سګرټۍ وهې.
سګرټۍ خو زه خپله وهم، تا ته خو یې نه درکوم. ته څه مشکل لرې وروره؟
څنګه ما ته مشکل نه دی، په نشه کې موټر چلاول خو ډېر خطر لري. که خدای مکړه موټر چپه شو نو ټول به تباه شو، همدا مې ټوله کورنۍ ده.
یاره باداره ډېر ډارن سړی، زه ده لس کاله کېږي چې پر دې لاین موټر چلوم او د چرسو سګرټۍ هم ورسره وهم. ته مې وینې چې هېڅ بالام نه یم وهلی.
ګوره استاده، متل دی وایي مانګای هره ورځ نه ماتېږي، په نشه کې څوک په ځان نه پوهېږي، هم به ځان تباه کړي هم به موږ.
یاره که رښتیا درته ووایم، نو تر څو چې مې سګرټۍ نه وي وهلی بیخي موټر نشم چلولی. نور نو ستا خوښه ده وروره.
ښه نو چې داسې ده، موټر ودروه، موږ ستا سره هېڅ نه ځو.
ښه چې ستا خوا بدېږي نه به یې څه کوم. دا دی سګرټۍ به مړ کړم، نور څه وایي؟ خوشحاله شوې؟
بس خیر وسي.
ښه ما خو ستاسې خبره ومنله، اوس نو تاسې هم زما یوه خبره خو ومنئ که نه. د غرمې د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دی څښلی. که ستاسې خوښه وي نو زه به دې هوټل کې ډوډۍ وخورم، ډېر وږی یم. که تاسې نه وي خوړلي تاسې هم وخورئ.
سمه ده، ورشه ته دې ډوډۍ وخوره.
ډېر وخت نه تېروم وروره، زه راځم.
سړیه دا څه بلا موټروان سره مخ شولو؟ دا خو چرسی دی، داسې نه وي چې موټر چپه او یا یې ټکر کړي.
رښتیا هم چې چرسی دی، خو څه وکړو اوس نو؟
یوازې همدا یو موټر خو نه دی، بل موټر به ونیسو.
اوس خو لا ډېر لرې شوي یو، بل موټر کله پیدا کېږي؟ ځه توکل په خدای، اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګرټۍ نه څښوم.
دا دی راغلم باداره، زه به یو ځل دا د موټر ټایرونه هم لږ وګورم، بیا به نو وځو له خیره.
وسړیه دې موټروان ته دې پام شو که نه؟ سترګې تکې سرې وې لکه چې د ډوډۍ په پلمه یې ښه ډېر چس وهلي دي.
نه پوهېږم، زما ورته هېڅ پام نه و.
دا دی اوس به نو وځو له خیره سره. دعا وکړئ د خیره.
استاد موټر لږ قرار چلاوه، ولې دومره بیړه لرې؟
ورا او سړی مخکې دې هم زما سر را خراب کړو. تا ویل چې چرس مه وهه، ستا له خاطره مې په هوټل کې سګرټۍ ووهه، اوس بیا راته وایې چې موټر قرار چلاوه. زه خو نو ستا مزدور نه یم.
څه شی سګرټۍ دې ووهه؟
هو سګرټۍ مې ووهه. ما ویل بیا په لاره کې د سګرټۍ اجازه نه راکوي، د یوه پر ځای مې دوه سګرټیان ووهل. موږ له سګرټۍ پرته کله ژوند کولی شو؟
څومره موټر تیز چلایې؟
هو استاده دا څه کوې؟ مخکې مې درته وویل چې موټر لږ په ارامه وچلوه، دا څه کوې؟ وژنې مو؟
مه ډارېږه نه مرې.
استاده ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ وایې موټر په ارامه وچلوه.
آرامه نه کېږي وروره، دا لس کاله د همداسې موټر چلوم. پرېږده چې خپله ډریوري وکړو. په غلط کراز مې خفه مشه ناوخته کېږي داشنه دیدن ته زمه ناوخته کېږي داشنه
وسړیا دا پوکه ولې دومره تیز چلی موټر
و خلکو هلا راشي چې موټر څه پشو هلا اوف دا ماشومان خو مړه دي د ښځه بېچاره کې مړه ده تو ودرېږه دا سړی لکه چې ژوندی دی وروره ای وروره ته ژوندی یې
ژوندی یم خو کاشکې چې نه وای ژوندی تر دې ژوندی مې خو مرګ ښه و میرمن او ټول بچیان مې مړه شول کور مې وران شو زه خو یوازې شوم زما کور خو وران شو خدایه ته زموږ له وطنه څخه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې
تازه د راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا د الله په امان.
ده زهرو کاروان.